کابل لوی تراژیدی پاڼه را تکه کیږي.
په دې دوره کې خود افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسید، خصوصا فرهنګي زیانونه او ډېر زیانونه ورسېدل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د له منځه ولاړ. چورس
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لرا تک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعری هم پیل شوی. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعری ورسته اونۍ وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعری په اړه نورحال په راپور کې،
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوو چې موږ تاسې په هم دې چنار چې زموږ فرهنګ شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼګل مشاعره.
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل پوړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب په بیا نیوی، مینا کوا شنه هوا شنه غنم په بیا نیوی، مینه نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت به تیر وي، ستا هوا او ستا دم په بیا نیوی، مات بشپی لئی وی دشپانو نغمی بغدی وی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانو وی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، در زم کو څکې دې ټپکون چې څنګه کیږي، پداس خولی دی پیلم چې در ګوري هم نا زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کای دلاس کرخ کې نه ام بیا یې هم نه پریږدم، دادې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت یې نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو تر څنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی په رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي، خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دې اړه نور حل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي دوی د شیرونو ټولګي او اته نور یې کیسیز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې یې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي او یو اعلان مو وکړي چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره نو هغه بلې دورې ته غوښه او ځینې پکې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بالاخره دغه اته کتابونه وی لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوسو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه حضوري کړې دي او ټول انزوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفغانی او پښتني ژوند انزورونه کښل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحی، تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی، بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزی، وری او ستوری د ملالی وقار، شتمنی پیشوګانی د سیلی وردک، مرغی او لمرګلی او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شهزاده او خیاط د سیلی وردک ژباړه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې دیارلس کلنه ملالۍ وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځه کې دا کتاب لیکلی دی او اصول سم کې ما شپږم سم کوم تیر کال چې ما بیا رخصت ورته مې ورکړ چې دا چاپ کړي او اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېره غټه کیسه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربان اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړم، زموږ راتلونکی به خرابه وي، موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینه یې وشوله، خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډېرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان د پاره چې کوم ادبیات ایجادېږي هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې یو کتاب ولیکي او هغه بیا په هغه کې سن نوی مشخص، مثلا د لومړي سټیج د پاره، د دویم سټیج د پاره، د دریم سټیج د درې واړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم د پاره یو کتاب اخلي نو هغه سن ته ګوري، په هماغه اساس باندې اخلي. نو که سن په پام کې ونیول شي، مثلا ځینې نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي دا غي حتی ادبي اصول او نورمون او مثلا ژبه او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او د کوم هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات، مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغې لوست وکړي شي نو دا غي لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي، د پوهاوی وړ نه وي، هغه په یو تخیلي حالت کې وي، یو تخیلي مقام کې وي، پړاو کې وي. نو په دې خاطر باندې تخیل پکار دی چې قوی وي. په دریم سټیج کې چې کله ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راواخله وکلنۍ نه تر یولس کلنۍ پورې، نو په دې کې بیا هم ماشوم انتظایي مفاهیم د حسي مفاهیمو په ذریعه باندې درک کولی شي، او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتظایي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعه باندې درکوي، نو پکار دی چې موږ دغه تخیلي او دغه فکري او انتظایي مسایل سره غاړه غړي کو. مثلا اجتماعي مسایل موږ په استعارو کې وړاندې کو، مثلا فیبلز یا د ماشومانو لپاره چې د حیواناتو کیسې لیکل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثیلي ادبیات، په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دې نه وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادي کې هغه بیا اسانی لري، مطلب هغه د لوستم کولی شي، هغه د اجتماعي مسایلو په باره کې فکر هم کولی شي. البته دا د یولس کلنۍ نه وروسته، نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیلو حالتونو کې چې ماشومان لپاره ادبیات لیکل کېږي، موضوعات، ژبه او حتی د پیچلتیا، دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په ځینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصې شوی، وایي په دې پکې چې بندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا وره یو سوره کتاب چې خپل ملاله جن وقار کله 15 کلن دغه د کتاب د چې و کلن شپ کلن کوشنیان د پاره دی، چې هغه کیسه یو ډیره لنډه ده بل ډیره زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه هتارو هي کیسې چې دي، مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري، یا د هغه د ماسومه عزیزي کیسې چې دي، مثلا هغه بیا طبیعت پاره باندې یو څه لري چې تور سپوږمۍ نومیږي، سپوږمۍ تندر نیول یو کوچنیانو پیږي چې دا ولې داسې سوې ده. یو څه نسبتا هغه سن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي، نو دې کې د هر کوچني کټګوري شته، د هر کوچني د پاره کې یو څه شته، او بیلابیل موضوعات دي، د ښه ژوند لکولو نیولې، د چاپیریال تر پاکی ساتنې، د مکتب تر تشویق، تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقي پیغامونو، هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې، یو ډیره شاعرانه فضا کې دي. خو ډیره بیا غم دی، مثلا ځینې کیسې د ستوري دوري او ستوري د سی خاص پیغام نه لري، د سی مستقیم، لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستوري را لوي دلای دا هغه بد بیرته کور تلل شي، هغه وری لږ سره مرسته کی چې کور تلل شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشره شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل، او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خو دومره ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی غواړي چاپ سی، که پښتو کې پدری. یو خبره دا ده، دوهم معیار دا ده چې په دې پښتو هدي عقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پوي سي. دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکت ډیره زیات مهمه ده. ځکه چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملکه لغه دا و چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه شوی د ماشوم د روان سره سم. مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و، دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري، او د چټ دي خوراک ورته یاده ده مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه وي، ام فهمه وي او تصویري هغه مرغدي. نو دغه ټول هغه شیان دي چې مګ البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري، دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 قصدي چې موږ معیار کړو ته پام کوو، خو هغه دوستان چې ګوري یو یې بیا د مسلې ته پام کوي.
کته هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي، خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګه ګیدړه د ماسومی عزیزي او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزي کتابونه دي. دا دوه خویندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له ماسومی عزیزي او کاملی عزیزي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې و، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي. او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېره مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان چې خوښوي لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه شی خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مو پام کړی و او دغه چې خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلې کاملې عزیزي، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسې په کیسو کې ځینې ستاسې سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپي ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده او ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویان یې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راشي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سین لپاره لیکم، خو اوس زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلي دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خو وایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې، په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خو وایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
مسومی وای لیکوال چې څلیکي اول باید خپل د تپزړه پوری وي ست خپل کیسه خوخیږي یعنی د یولستون کې په توګه خوان تر اخلي کنه دا کار مو یواز په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي
ماس کیسل کلمات خپل يم یو خوان راکاو او دغه مات ست مو یم واغه دا اوسې ما مشمتوب کس څنګه کیسه ریدلې وي یا چارته کوله هغه په ټول وخت د جنگو پاړوي پیسې څوک به کامیاب سو څوک زورور وو هغه به داسې وو او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي او بیخي جنګ رامنځته نه سي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ماس په کوچني نه په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وي هغه ټولې به د جګړو وي خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستي ولو اتي کور ته راغلی نو هغه درس یې نه ویل چې دغه دا له انسان ده له خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیان او بیا چې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روان وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
مسمې په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی فکر راتلی سوی او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي
ډېره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي
هغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یې ترې خبر نو په دې خبرېده پکار دی او هغه ځان ته کړه کول پکار دی خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو د هغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم
او کاملې ستا خبره ورته څه ده
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم
ډېره مننه
مننه
برس میں کابل و راخص د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د ماری ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې داسې و چې په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي م کړې. البته په تقریراتو کې مې ډېر شخصي یادونې وایستل بیا وروسته. بیا نو چې د کابل حالت بدل شو، بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لری پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې پېره وخت کې هېواد ما شعرونه لیکل، کله کله د خلکو هغه احساسات وغه شي ولیدل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه و راولي. البته ممکن د هغه هنري اړخ یې کمزوری وي، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړي دي. په عین حال کې بعضې طنزونه د شپېغه وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجمانی کې یاره دي دپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور هم څه په اصطلاح ادبي اړخ هم لري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته یې ځای وغوښتلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خو ما راځم چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میز په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک کې یو انجلۍ ده، یو هدي انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده، دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو په المان او هالند کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغسې لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي زما په نظر باندې. هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو باره کې لیکلي وي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واخد زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ویل کې، اول تاریخ هغه دی ارګ نه او پرون دې نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بشر د مطلب دا نه ده چې په اصطلاح اوس هغه تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې، د کابل لویه تراژیدي کې، ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې. په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو د هغه وخت حالت تمور ولی انشاء الله، ځکه چې خج سوی دی هغه ټول ثبت سوی دی. هیواد صاحب ما چرانم کړی دی، یعنی جن داسې جن پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوې دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوې دي، په یو بل چا تېرې شوې دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملاً ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولی دي، او شاید دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. خپله په دغه هغه کې څلور والې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي، له حتمي مرګ نه ژغورل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنې. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال در واخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، در واخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور یې وسلوالو لوټلی و. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغو وختون خدا خود دی دی افغانستان هغه پسلغه دی دی بحران اخیری تک چې وته یم دغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستانه ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغسې، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو، یا لیکوال خو د دولت مامورین و زیاتره، دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو. خو دغه حالت چې راغی، بس هر څه له په ټپه ودرېدل، نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو. دما په یاد ارواشاد دنګاس په دغه یو بخښې دادي شروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر حالت خراب و، یعنی هغه حالت یې بس هم دما یادې چې څومره، یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشتلاج مونږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه، دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، من تا په کورونو کښې مو لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس، دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیف تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېنستو. دا غونډې به وې معمولا هر هفته کښې به دغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پېغو کښې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کښې دا حالت نه وو، یعنې لیکوال دې بېخي لیدلی نه سوی، یو نیم به دسې ولیدم، ډېر زیات به ورته خوشحاله شو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چور شوی وو، نجیف تکل په ډېر بد حالت کښې وو، څو وارې مهاجرت ته مجبور شو، بیا به راغی، څو وارې مې ولید په کابل کښې. همدغسې نور لیکوال، استاد اسماعیل خدای وبخشي، په ډېر یو بد حالت کښې وو. نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ژوند شرایط خراب وو، نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینې ملګرو په وروستیو کښې چې لږ وضع ښه شوه، ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه را وایستله، جریده وه، پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینو نورو ملګرو په هغې کار کوه، کومې نور بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څه وخت لپاره هغه را ووته چې لږ روشني غوندې شوه، بیا هغه شو. او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم وې چې هغه زیاتره تنظیمي وې، نور د دې څرک نه لګېد. هغه به البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه شوه. هر څه مې کوشش چې وکړه، مطبعه هم له منځه ولاړه.
سهر صاحب، ستاسې په کتاب کې د ملي موزیم، د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي. که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کښې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کښې شوی وو. ما په دې کتاب کښې هم راغلي دي ځای ځای، خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې موزیم یو ډیر مهم موزیم و د افغانستان د لمنځه ولاړ. چرس آثار یې نور هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس موږ تیر کال دلته په جرمني کې موږ یو آثار قاچاق شوی وو دا موږ پلاس راوړ او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس پلاس راځي. موزیم لمنځه ولاړ او نور تاریخي آثارونه تاریخي ابدات لمنځه ولاړ. موږ ګورو چې د میوند څلی تاسو ولې سي کاملا لمنځه ولاړ. د سات برج مسمور ورته وایي په پلي محمد خان کې هغه لمنځه ولاړ. د میوند جاده چې د ارواښاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې دا کاملا لمنځه ولاړه. یعنی زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته او حبیب الرحمن د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند سلی مې ولید چې لمنځه تللی ده او جاده مې ولیدله دغه تمیرون ته مې چې کتل او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور یې سوځېدلی دغه شي یو بد حالت راباندې راغی. نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و زور راباندې راغلی و بیا دود شی راولي و بیرته یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدل لیدلی وو او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنی زیوار کته چاته لاړم دا کتاب کوم راغلی دی هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی. یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی. دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه یعنی کوخ څه کوي چې ما خطرې هم ورسره تړلی وي یو څه سیمه ګورم ورغلم وګرځېدم او په یغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بهینه دي. البته کورونه خو ټول لمنځه تللي وو یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مجرو په یغه وخت کې هیله مند صاحب یغه ته مې دا خبره وکړله. ډېر سخت یعنی ژړغونی شو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول موږ به وخت وتلو هلته کتابونه چاپول پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده اور یې واخېست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب. یعنی دغه اور یې اخیستی و تمام ورځ ورکې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړ تله او په یغه وخت کې دا شمال په یغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پوهېږي چې دغه شمال یې د مشت خوا راوړ. پاس اسمان ته چېګېدې دغه یو لوی دود او اسمان کې بیا د مشت خوا به راته. یعنی موږ ډېر لرې وو موږ خرخانې خوا ته وو دا د مکریانو کې وه. نو دغه شهادت وو او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو بیا به هم کاغذ یو بیا به هم کتاب چاپېږي.
سهر صاحب یو خبر دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی. یعنی ځینې پیښې په ځلونو تکرار شوي. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسې څه بولئ؟ هېواد
ته پوهېږي ولې تکرارېږي زموږ تاریخ. یو ښه عوامل خو ډېر زیات دي. نور عوامل دي کنه د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې. د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقي په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو. که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې وو. ښه هغه له منځه ولاړ. بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو. بیا د هغه په پلو باندې ولاړ اما بیا هم ناکام شو. بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسو پیغه وخت کی کوم عجله وسو پیغه وخت کی چې دا به راتلونکو باندې نه تکراروله ام دغه چې دغه د خوانه یو خوانه وزیران او د خوانه حکومتونو د کسان کله کله دلته حالته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی دغه وخت یې ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلی دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی شاید کم امتکار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې و په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران و وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنی دا خو د دغه وخت خاطرې تر دې مخکې نور دغسې جنایتونه او جرمونه سوي دي د هغه وخت حکومتو کړي دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې ډېر بد حالت راغلی ده ټولنه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړې ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
ریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د ته شو بوړو کاغذونو سیوره زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوره پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته ښه شوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری شش وجه خیال که خود در رسی دل آسون و سیوری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مهمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.